ریاو مصری منځګړو ویل چې دغه موافقې د یقیني کولو لپاره د دوی هڅې اوس هم روانې دي او امریکا هم ملاتړ کوي. د تیر کال په نومبر میاشت کې پر یو لنډمهاله اوربند لشوې موافقې وروسته په غزه کې د جګړې د درېدو لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، ځکه حماس ټینګار کوي چې جګړه دې په بشپړ ډول ودرول شي او اسرایلي ځواکونه دې په بشپړه توګه له سیمې ووځي. اسرائیل په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل کړې چې د تیر کال د اکتوبر په اوومه حماس د اسرائیل پر قلمرو په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د سیمه ییزو روغتیایي چارواکو په وینا شاوخوا 8000 کسان وژل شوي دي.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی تشرغ لست. زمل علي بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوري. نن د جون 14 د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوراسوي چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنونو پر مخ شونځي تړلې دي او اوس هم دا کار دوام لري. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې جنونی پکښې د زده کړو له حق په سیستماتیک توګه محرومي کړای شوی دی. د یادولو وړ ده چې طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګه یې هم منع کړي دي. د طالبانو دا پریکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخامخ سوې ده، خو تر اوسه پورې د طالبانو په دې اړه باندې بله پریکړه نه ده اعلان سوې. پر دې موضوع چې ولې باید افغانان خپلې دې غوښتنې ته دوام ورکړي چې د نجونو ښوونځي باید پرانستل سي، نن را سره په خپرونه کې د حقونو فعالانې اغلې اوژي امیل، اغلې مستوره سیلاب او اغلې فروزان داودزی میلمنې دي. اوریدونکو، تاسو هم کولی سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیرې دي 00420221124601. پر دغه شمیره که تاسو موږ ته زنګ راووهئ او یو څو ثانیه یې پرېږدئ، موږ به ستاسو شمیره یاداشت کړو او بیرته به په تاسو پسې زنګ در ووهو. او د واټساپ له لارې هم تاسو کولی سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. د تلیفون شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیرو باندې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کولای سئ، خپلې تبصرې او پوښتنې هم را سره شریکولای سئ. د طالبانو حکومت د 14 لمریز کال د وژه میاشتې په شپږویشتمه نیټه باندې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او هغه مهال یې ویاندویانو وویل چې دا پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یو چوکاټ کار کوي چې ښځې کار ته او نجونې زده کړو ته دوام ورکړي، خو درې کاله کېدونکي دي چې تر اوسه د چوکاټ درک نسته. پر دې موضوع اول ستاسو پام اوریدونکو راپور تر اړوم او بیا بل میلمنو سره خبرې پیل کړو.
کله وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، کلونه وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، څه چې یاد کړي مو دوه کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره د قفس دی کنه، انته دا نور څومره وي. بس دی کنه، بس دی کنه، بس دی کنه.
خاطره یوه له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختې ورځې تېروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کېږي. خاطرې ازادي راډیو ته وویل چې تېرې زر ورځې یې زده کړو او ښوونځي ته د نه تګ په حسره تېرې کړې دي.
داسې ورځ به همېشه ما بل سهار تر بېګا پورې اوښکې تېرولې او له یو طاقه به هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هر څه راته ویل، خو زه بېخي روانې شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تېرولې. زه به څه کوم، ما آینده به څه کېږي؟ ما ډېرې هیله تلتلې، اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یې یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل،
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم او زده کړې څخه محروم دي. ډېر ورته خفه یم.
د دایکندي ولایت اوسېدونکې او له زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ فهیمې ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا 3 سال است که ما با سنوشتی به سر می‌بریم.
درې کاله کېږي چې په یو بې بخلی که حالت کې یو. کله چې وینم هلکان ښوونځي ته ځي راته ډېره ستونزمنه ده. د ښوونځیو د تړلو له امله ډېره خواشینی یم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولی طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو.
یو کوم ځای بروم چې طالبان مرانه میمونه درس بخونیم.
د زده کړو د برخې او فعال فضل هادي وزین وایي پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتونونو د دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادی رادیو ته وویل
باید دوی د دین سم تعبیر وکړي ځکه 55 اسلامي هیوادونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي، پوهنتونونه خلاص دي، هغوی تر ډاکتورا زده کړې کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هرې سطحې ورته د رسېدو چانس او زمینه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالي حیدر بار د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
1,000 days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره لزده کړو پرته زر ورځې وحشتناکه دي. په تېره د هغو نجونو لپاره چې لزده کړو بې برخې سوي دي ډېره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وزنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې لزده کړو پرته اندېښمنې دي. دا د هېواد لپاره هم ډېر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
Every day as that loss deepens.
هیدر باروی په دې کار کې نه وځي طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیوالې ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅ کله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په 26 نېټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو اوریدل چې د جون په 14مه د پنځم په ورځ زر ورځې پوره سوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. مخکې طالبانو ویلي وو چې د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یوه چوکاټ کار وکړي چې له مخې به یې ښځې کار ته او نجونې ښوونځیو ته دوام ورکړای سي، خو تر اوسه پورې د دغه چوکاټ درک نسته او درې کاله پوره کېدونکي دي. نن پر دې موضوع باندې د خپلو میلمنو سره خبرې کوو چې ولې باید افغانان خپلې دغې غوښتنې ته دوام ورکړي چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانیستل سي. هغه اوژي امیل، ډېره مننه کوم چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې یاست او وخت مو ایستئ چې له موږ سره خبرې وکړي. لومړی پوښتنه به ستاسو څخه په دې برخه کې وکړم چې د نجونو د ښوونځیو موضوع چې هر څومره تکرار سي ستاسو په نظر باندې دغه ولې مهمه ده چې باید تکرار سي او خلک ستړي نه سي د دې غوښتنې څخه؟
مننه کوم لوړی تاسو سلامونه درنی خور فرزان داود سیسد او درنو اوریدونکو. دا د دې لپاره چې دا د حساسي حق دی د نجونو د میرمنو د ښځو خبره په دې کې ده چې دا حیاتي مسله ده. دا امکان نه لري د نجونو د ګډون نه پرته د یو ټولنې هغه حیات پر مخ نه ځي، ټولنه پرمختګ نه کوي. یوه دا چې موږ دا مسله ډېر مهم ګڼو په دې چې دا د افغانستان زموږ د هېواد مسله ده. دا هېڅ امکان نه لري چې بې له علم پوهې نه افغانان وکولی شي چې خپل ژوند پر مخ یوسي، ځکه میرمنې اوس خو نن سبا زیاتې دي، ځکه دلته مونږ ډېر نارینه له لاسه ورکړی دي. تقریبا نیمه پیړۍ مونږ په جنګونو کې مسلسل تیر کړ او اوس هم لا پکې یو. نو خبره دلته ده چې اوس هم له هر خوانه ده د توتم بادونه درنا د ختمولو او د سراخونو د خاموشه کولو حاسه کوي او لا هم انداسې روانه ده دغه حالت د حالت ډیر دردمن او انجونو دغه انجونو چې دي که په هر رقم ستونزې راشي اوس هم که دوی ډیر په ستونزو کې دوی کولی شي د آنلاین د لارې نه یا کورسونه چېرته چې لږ لږ هم اجازه شته انسټیټیوټ یا کوم څه ډېر کوشش کوي هڅه کوي هغوی د زړه له کومې چې ځانونه ورسوي اما دا عمومي نه ده دا اکثریت دپاره ځکه جینکۍ خو په دودیزه ټولنه کې خصوصا افغانستان فشار لاندې دي ډېر زر زیانمن کېږي ستونزې لري دا چې حمایت نه شي ملاتړ یې نه وي په کورنۍ کې په ټولنه کې په حکومت کې دې لپاره ډېره سخته ده دا ډېر ضروري خبره ده دا مهم دی دا دا کار سره تر هغو اوچت ساتو چې مونږ سا ولرو مونږ دې نه هېڅکله لاس په سر کېږو نه ځکه دوی د دې ژوند کېږي دوی د دې انسانیت په وجود ونه لري ما بار ویل دي بار بار چې یوه جلکۍ چې باسواده شي یو قبیله باسواده کېږي یو ټول یو کورنۍ باسواده کېږي شپږ نسله باسواده کېږي اما ولې مونږ ونه لرو هغه ماشومان د راتلونکي چې یو باسواده مور په غېږ کې هغوی ستړي شي هغوی به څومره ښه راتلونکي ولري او متاسف یو چې دغه حالت په هم په دې کې اوسېږو دا خو ډېره سخته ده
ډېره مننه
خپل مبارزې هېڅ څوک به لاس سر نه شي
ډېره مننه اغلی امیل زه به بیرته تاسو ته راسم اغلی مستوره سیلاب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو ایستې په دې خپرونه کې د ګډون لپاره ستاسو څخه به واورو چې د نجونو زده کړې ولې مهمې دي او په افغان ټولنه کې دغه غوښتنه چې د طالبانو څخه مطرح کیږي بیا بیا ولې باید ستاسو په نظر باندې په تکراري توګه دغه دوام وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته میلمنو ته او ټول ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول صحتمند اوسيږي او د مور نړیوال ورځ هم په خپل وار سره ټول مایندو ته د افغانستان زپلو مایندو ته دردمنو مایندو ته تبریک وایم الله تعالی نه دوی ته صحتمندي غواړم ګوري د تعلیم مسله جدا لدین اتفاق ده وځي قوانینو بحث دا یو شرعي حکم ده دا نو مباح کړن کیږي نه هم دې ته ویل کیږي چې یعنی یو ډیره عادي مسله ده او دا په جمله د فرایضو کې نه راځي دا ډیره پښتو ده مثلا نه ده دا یو شرعي حکم ده کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې اولین آیات نازل کیږي هغه ده اقرا بسم ربک الذی خلق په دې اقرا کې د سینې دی ویل سوي ابتدا مشخص دی نارینه او لپاره وي دې کې ټول هغه انسانان شامل دي جدا له دې چې مسلمان کې کافر کې هر څوک هغه کې ټول دا شامل دي چې خصوصا مسلمانان مؤمنان ته تاسو اقرا بسم ربک الذی خلق دا اولین آیات قران دې مشان ده چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دوم مسله ډیر زیاته مهمه مدا دا کوری په هر افغانستان هم یعنی اوس هغه په خوانی وخت نه ده افغانستان په دې یو وشتم قرن کې یو د هغه هوادونو نه ده د هغه 55 اسلامي هوادونو نه ده چې دلته د مکتب دروازې دینجونو په مختلل شوی دي افغانستان کې متاسفانه آهسته آهسته دغه دی مکاتب و مسئله دا بیخی د ذهنون و نزی او خلقو تا دا عادی روال گردی در حالی که کچیری یا طولانه یا میرمنه پا طولانه که باسوادی نو تاسو فکر رو که چی دقیقی به پیشرفت سمری تاسو فکر رو که چی بقیه طولانه که باقا مثبت افکار تومره دیستی تاسو فکر رو که چی اقا طولانه با دی اقتصادی لنگانه دی روحی روانی لنگانه تومره برمختللی وی نظر دیتی تاسو فکر رو که یا بی سواده میرمنه اوسی ته فکر کوم آیسته آیسته دا مسله هم ډیره سیاسي کیږي په دې خاطر باندې چې په دیننه خپل نظام کې هم په دې مسله باندې ډیر اختلافات رامنځته شوی دي. مثلا یو تعداد د حاکم نظام مشران وایي چې دا ډیره یو مهمه مسله ده او کوم شرعي یعنی تناقض نشته په دې کې باید نجونو ته اجازه ورکول شي حتی تر پی ایچ ډی پورې چې دوی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي. یو ګروپ بیا کاملا مخالف دې دې ته باید دوی ته اجازه ورکول شي. زه فکر کوم دا هم دې د دنیاوالو یو سیاست ته متاسفانه افغانستان دې قرباني کیږي او آیسته آیسته خلک هم په دې باندې مشروق کې چې دروازې خلاصې کړي د مکاتبو د فانتونونو دروازې خلاصې کړي دروازې بندې شوي او انجونو ته اجازه مو ورکوي. ما ډیر بار دا خبره مطرح کړې ده او بیا یې هم مطرح کوم تکرارا بیا هم دا خبره وایم هیڅ وخت لا تر اوسه پورې په دا دومره وخت کې په دې تیرو دوه درې کلونو کې مونږ خزینه و ته هیچ چا شرعي قناعت نه دره کړی چې دغه حکم دی د شریعت سره په تناقض کې او د اسلام مخالف عمل دی. که چیرې د حاکم نظام د مشرانو له آدرس نه شرعي جنبه د دې چې ښځو ته اجازه نشته زه فکر کوم د افغانستان ټول خلک به دا ومني. اما الحمدلله د 2001 نه تر 2021 پورې یعنی تاسو فکر وکړئ چې تقریبا په میلیونونو نجونې دوی مکاتبو ته تللې دوی په تحصیلي نهادو کې مصروفه وي او دوی ټول الحمدلله په دې باندې پوهېږي چې دې کې هیڅ نوه شرعي ممانعت نشته تر څو چې دوی د خپل تحصیلات مخته بوزي.
بلې او غلی سیلاب ستاسو څخه به بله تعقیبي پوښتنه دغه وکړم چې که شرعي کوم دلیل یې درلودی نو طالبانو خو به ډېر ژر هغه خبره هغه مخال کړې وای. دا خو دا چې نیسي توجه کولای په دې خاطر باندې یا فکر کوي چې په همدې خاطر باندې چې د شرعي لحاظ ورته هیڅ توجه نسته و دې کار ته ځکه دوی ویل د چتر بل امر پوري آیا فکر کوي چې دغه بل امر به نور هم په وځنډیږي که به ژر مکتبونه خلاص شي؟
زه فکر کوم ما مخکې هم په خپلو خبرو کې ویل دا مسله بیخي سیاسي شوې ده لکه د افغانستان حاکم نظام هم د دې له آدرس نه بعض موارد مطرح کوي. یعنی دا مسله دوی ډېره له دې نه ګټه هم اخلي ډېره زیاته ګټه اخلي لکه د دنیاوالو توجه ځان ته راجلب کوي. نور بعضې داسې موارد مطرح کوي لکه وزیر صاحب د تحصیلاتو عالي چې تللی و هلته په دې خپل ټولو مواردو کې ما د دوی نه هېڅ داسې مهمه خبره دي وانه ولیدل چې آیا دوی دې ته اجازه ورکړي چې ماسلین اوناس ماسلین پانتونونو تلر زه فکر نه کوم چې دا ډیره زر دوی اجازه دي ورکړي چې د انجونې مکاتبو تلر شي. بل یو خبره که تاسو اجازه وي زه دا کوم مطرح کوم چې متاسفانه چې مونږ جدا له شریعت نه خپل هغه عرفونه چې پخوا عرف ګڼل کېدي او متاسفانه چې هغه عرف تعقیب کیږي او هغه ته ډیره ترجیح ورکوو. بعد بختانه او متاسفانه چې دا ډیر تعصب جای ده او افغانستان جهالت طرف ته کش کوي.
مننه ډیر اغلی سیلاب زبا بیرته تاسو تراسم اغلی فروزان داود زیست تاسو څخه هم ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي او تاسو ته شرغلاست وایم. اغلی داود زیست تاسو څخه به پښتنه وکم چې دغه پښتنه چې د طالبانو له حکومت څخه افغانان په تکراری توګه وکړي چې د نجونو شونځي باید پرانستل شي تاسو په نظر باندې څومره مهمه ده او د دا ډول خبرونه چې د رادیو غانو لاله خلک کولای شي چې خپل غشتنې پکښ مطرح کړي زنګ راوي لکه زموږ د خبرونه چې خلک کولای شي چې دغه خبرونه ته زنګ راوي زموږ د دغه رادیو لاله خپل आवाज پورته کړي څومره مهم دي تاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم هر سنه د مخاطب ته محترم اغل خواندو ته امیل سپته سیلاب سپته هم درنګ محترم او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د مور نړیوال ورځ ټول میرمن ته په خصوص افغان غیرو او رنجیته میرمن ته مبارکي وایم ځکه شاید دا یو فرصت چې مونږ بیا هم د ښځې هغه زحمات او قرباني چې د هر ورځ په تیریدو ورکوي یاد کړو. نو البته ستاسو د سوال په حق لباید وایم څرنګه چې تعلیم رڼا ده او جهل تیاره دا یو واضح خبره ده. نو دا چې مونږه په کراتو باندې خپل غږ پورته کوو او یا د رسنیو د لارې دا مسایل مطرح کیږي، نو دا یوازینۍ لاره ده چې نن ورځ افغانانو ته پاتې ده. البته نن ورځ هغه لارې د غوښتنو یا هغه امکانات چې باید افغان ښځو ته وایي متاسفانه چې نشته دی، او د تعلیم د دروازو تړل یا د مکتبونو ښوونځیو د دروازو تړل داسې یو مسله نه ده چې مونږ په دې باندې ورځې تېرې شي او دا هېر کړو. هېڅکله نه هېرېدونکې موضوع ده، او د هر ورځې په تېرېدو مونږ د دې اثرات ټولنه کې او هغه بدبختیانې چې سبا مونږ د هغې سره مخامخ کېږو نن مخامخ یستو هغه ټول په ډېر وضاحت سره وینو. نو په هغه اساس باندې ډېره زیاته اړینه ده چې باید د خپرونې دوام ولري، او رسنۍ په دې برخه کې لا زیاته همکاري د افغانو مېرمنو سره وکړي، څو چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل غوښتنه د اسلامي امارت نه وکړي. په دې چې تاسو خپله پوهیږئ نن اسلامي امارت د حضوري ناستو یا مخامخ د دې مسایلو چې دوی د اسلامي امارت په چارواکو سره کښېني او دا غوښتنه وکړي، دا مشکل مطرح کړي چې آیا دلیل څه دی چې دوی دغه د امرسانی وخت نه پوره کیږي. ځکه که مونږ اسلامیاتو په اساس باندې فکر وکړو، اول خو تعلیم د هر انسان حق دی. څرنګه چې مخکې سیلاب صاحب وویله، د مسلمانانو باندې د علم زده کړه فرض ده. نو وخت هغه څه چې فرض دي، او مونږ ټولنه مسلمانه، ملت مسلمان، دولت مسلمان، نو دلیل چې دی چې مونږ د یو ډېر قوي حکم د اسلام نه سترګې پټې کړو او یا هغې ته جواز د ورنکړو. نو په هغه اساس باندې ضرورت دی ته دا و چې باید ملت په مخامخ شکل باندې د چارواکو سره دا موضوع مطرح کړې وه، چې متاسفانه دا زمینه نه ده مسایده. که چېرې مونږ دې مسلې باندې اگر چې مونږ ډېر زیات په کراتو په دې باندې خبرې کړي، اما ضرورت دی ته دی چې بیا مونږ تکرار کړو چې افغانستان مخکې هم یو اسلامي ټولنه وه، نن هم یو اسلامي ټولنه ده. پرون هم د افغان نجونې د شریعت د چوک کات په اساس باندې په اسلامي ایجاب کې مکتبو ته تللي، او نن ورځ هم هماغه حقوق افغان ښځې غواړي. افغان ښځې نه غربي حقوق غواړي، نه غیر شرعي حقوق غواړي، او دا هغه حق دی چې د دوی حق دی چې الله ورکړی دی، باید ترلاسه کړي او حق غوښتل کېږي. اما متاسفانه چې نن ورځ دغه زمینه نه ده مسایده، او دوی باندې دغه دروازې بندې شوي. نو په هغه اساس باندې رسنۍ یوازینۍ لاره ده چې ښځې کولی شي، ښځېنه په مجموع کې افغان ملت کولی شي خپل غږ پورته کړي او خپله غوښتنه د چارواکو غږ ته ورورسوي. ځکه یو موضوع به زه تاسو ته شریکه کړم، چون زه افغانستان په معرف کې زیات وخت ما کار کړی او څه د افغانستان د معرف نه زه تجربه لرم. نن ورځ د کیفیت د لحاظه نه یوازې ده چې د نجونو مکتبونه تړل شوي، بلکې د الکانو د کیفیت کچه هم ډېره زیاته ټیټه شوې. چې که په دې لیول باندې مونږ روان اوسو، افغانستان به د ډېرو سختو تیارو او جهل و نادانۍ سره متاسفانه مخامخ شي.
مننه آغلی داودزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بند پاتې کېدو زر ورځې پوره سوې، او بیا هم د ښوونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دی ویلي. اوس هم ګورو چې که ځینې اورېدونکي راسره وي، هغوی به راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه ملاده خور، تاسو ته زه عبدالنافی افغان یم د هلمند ولایت نه. دا چې پوره زر ورځې ووتلې، بیا هم د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګۍ نه پورته هغه د زرکو دروازې بندې دي. دغه درې کاله، یعنی دا زر ورځې پوره سولې، دا په دې معنا باندې لکه درې زره ورځې چې تېرې شوې وي. او دغه ښوونځي باندې، ځکه چې زموږ ټولنه پښتنه ټولنه ده، او د افغانستان یو اسلامي دغه ټولنه ده، زه دغه چا څه دغه پښتنه کوم چې هغه دغه دغه ښوونځي بند کړی دی چې آیا ستا خور یا لور یا مور ته غواړې چې خالي چې پرغاش باندې دار وي چې نر ډاکټر ته دې واړسي که نجونې تعلیم نه وکړي او نجونې د تعلیم سره بندې سي د زه اول زه یم زموږ په خپل کورنۍ کې مثلا چې اوس دغه ښه دغه چې پیدا شي مرضي د ښځینه ده چې هغه کلونه کلونه دغه غاښ ته وځورېږي موږ نهسو کولی چې موږ یې ونر ډاکټر ته ورولو که ښځینه دغه تعلیم وکړي او ډاکټران سي بیا موږ په ډېر اسانۍ ډول سره موږ کولی سو چې هغو ته دغه وکړو مراجعه وکړو او هغو ته سره دغه ورول ورته مریض او که دغه پر دغه حال باندې دغه پاسې ښوونځي چې همداسې بند وي نو افغانستان به ډېر شاته پاتې شي او ډېر شاته لاړ شي که ښځینه پر دغه حال باندې پاتې شي دغه چې د مور چې ده هغه تر ټولو لویه مدرسه تر ټولو لوی استاد د خپل اولاد لپاره ده که یو ښځه تعلیم یافته تعلیم یې کړی وي هغه چې په هره برخه کې هغه تر هغه معلم تر عالم تر هغه ډېر ښه کولی شي د خپل اولاد په ښه ډول باندې وی روزي.
ډیره ډیره مننه ستاسې پیغام مو هم واخیستی او نظر مو واورېدی. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، هغوی به هم راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور سلامونه تاسو د آزادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. لادی وکړئ سبا له هغه تلمه د هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب وعلیکم سلام او ډیره مننه چې تاسو زنګ راووهئ. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ.
مننه خدای پاک دې قدر وکړي. یو سلام خوندې تمام خوجانې واقعم دا د مثال د خبرې زر ورځې پرمل در وسه پورې د پوهنتون او د ښوونځي دروازې د خوندو پر مخ باندې بندې دي. ملالی بشیر خور دا ډېر د اندېښنې وړ خبره ده. خوجانې موږ داسې د طریقه څخه د نورو طریقه څخه مثال د خبرې د نورو رسنیو د طریقه څخه غږ پر خپل حکومت کړی دی چې د خوندو پر مخ د پوهنتون او د ښوونځي دروازې خلاصې کړي. نو زر ورځې پرسله خوجانې دا داسې دي مثال د خبرې زر ورځې خو څه ملالی بشیر خور زه مثال در کوم که پنځه ورځې د ښوونځي دروازې تړل کېږي خورجانې لس کاله به مثال د خبرې زموږ ملک شاته تګ کوي. خورجانې د بل ډاکترانو مثال د خبرې د بل ملکو ته به ضرورت لرو مثال د هڅې پر بارډرانو باندې زموږ د افغانانو سره ظلمونه کېږي. خورجانې د یو ډاکټر دپاره د یو عادي ډاکټر دپاره به بهرنیو ملکو ته زموږ افغانان اړي او مانده به یې دغه روان به یې نورو ملکو ته. نو خورجانې بیا پر حکومت باندې دغه غږ کوو چې مثال د پوهنتونو دروازې د ښوونځي دروازې د خوندو پر مخ خلاصې کړي. هغه د شریعت په چوکاټ کې چې اصول موږ برابر وو هغه اصول دغه کې خوندو ته روښانه کړي که نه چیرې روښانه کړي نه خورجانې خداسې په ډاګه ورته وایي چې مثال بندې پوهنتونونه هم بندې ښوونځي هم بندې چې دا د خوندو زړونه پر مخ باندې خورجانې ګسره ځینې دغسې زړونه مثال او امیدونه چې کوم لري هغه به ګسره قطع شي او داسې چې موږ مثال د خبرې زمینه نه ده برابره کړې نو دا څنګه زمینه د خورجانې امن دي. الحمدلله امنیت دي، یعنې د تېر حکومت په پرتله خورجانې اوس ډېر امنیت دي. څوک نشي کولی چې د چا خور ته مثال د خبرې په بده سترګه وګوري په بد نظر ورته وګوري. که چیرې هم داسې وسوله خورجانې یو څوک راولاړېږي د چا خور مثال پوهنتون ته ځي مثال د خبرې دغسې ښوونځي ته ځي یو څوک په بد نظر ورته ګوري خورجانې وردي کې سزا دې ورکړي دار ته دې بوته کې خورجانې بېر په ټولو امین دي. او خبره داسې ده چې اوس امنیت هم دي خورجانې د تېر په فصله باندې ښه دا منم په ځان برابره ده. نو ولې دا دغه چې دي خورجانې
ډېر مننه اتل صاحب، تاسو ډېر شو ټکو ته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې او ستاسو نظر مو هم واورېدی. ډېر مننه چې تاسو زنګ را ووهه. اوس هم ګورم چې کمبل اورېدونکي را سره دی. بلې هو، یو کس ته مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. بلې، که تاسو ته زموږ غږ درځي تاسو کولی شئ چې خبرې وکړئ.
وروسته اوس موږ په کار پسې ځو، وروسته خبرې کوو. خیر
اورېدونکو، فکر کوم چې دغه سم ځای ته دوی زنګ نه وهلی، کېدای شي چې بل ځای ته یې زنګ وهه. موږ ته راغی تاسو موږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس تی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې د ښوونځیو د تړلي پاتې کېدو پر موضوع باندې په تکراري توګه باندې د افغانانو دا غوښتنه چې باید ښوونځي پرانیستل سي څومره مهمه ده. اغلی امیل، ستاسو پوښتنه وکړم. تاسو واورېدل چې زموږ اورېدونکي وویل کله چې دوی ویل چې کله چې د دغو چارواکو چې د افغان نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې تړلې دي، که د دوی د کور خپلې ښځې چې دوی ویل چې که خورې وي یا میرمن وي یا مور وي د هغوی پر غاښ درد سي، نو دوی به دغه وغواړي چې یو نارینه ډاکټر ته خپله ښځه وښکاره کړي. زما ستاسو دغه پوښتنه ده چې که د چارواکو کورونه په نورو هیوادونو کې وي او دوی دغه هیڅ اړتیا نه ویني چې خپلې ښځې بوزي، او یا دا چې د دوی دومره وس لري، یعنی د اقتصادي لحاظه دوی هر وسیله او هر اسانتیا لري چې بل مملکت ته ولاړ سي خپلې ښځې هلته یوسي، د عادي افغانانو غم باید څوک وخوري؟ ستاسو په نظر باندې دغه حق که چارواکي خپلې ښځې ور وړي و ډاکټر ته کنه، دغه حق د افغانانو جوړیږي چې باید د دوی نجونې مکتب ووایي؟ تاسو په دې اړه څه وایست؟
مننه کوم. متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې کله چې چارواکي راغلي دي هغوی خپل اولادونو دپاره همیشه به هر ملکونو حتا دلته شرایط ډېر ښه ورته اماده کړي دي چې هغوی درس ووایي، خو نورو ته یې دونه پاملرنه نه ده کړې، ځکه دغه ملي احساس په دوی کې ډېر کمزوری و تر هغو چې مونږ تمه درلوده. نو متاسفانه همدا اوس هم بیا هم وایم په تکرار سره چې د دوی هم شاید چې لورانې خو تر هغو چې مونږ لږ لږ معلومات لرو تعلیم یې کړی دی، بیرون کې تعلیم کړی دی، اوس هم تعلیم کوي، دلته چې دي دغه امکانات ورسره دي، دغه پیسې ورسره دي، فعلا کوم خال خال هغه ښځې شته دي چې ښځې باید تداوي کړي، اما د دې فکر یې نه دی کړی چې په راتلونکي کلونو کې چې هیڅ ښځه نه وي. نور د وخت په تېرېدو سره مونږ داسې تشه احساس کړو چې بیا هیڅ ښځه نه په ډاکټره وي، نه معلمه وي، او نه په هغه برخو کې چې ضرورت ورته شته هلته واوسي، هلته باید وګمارل شي. نو دا به ډېره سخته وي، دوی پوهېږي، په دې هم پوهېږي، اما متاسفانه خو حالات داسې نه دي چې اوس خلک په دې څه ووایي. دا چې دغه حالات دوام کوي او دا نور ځورېږي، نور ولسونو ته تاوان رسېږي، دا چې دنیا ورباندې غږ کوي، دا افغانان چې اوس په غمونو کې ډوب دي، لاس ګریوان دي په سلو بدبختیو کړاوونو کې، دغه آوازونه، دغه لاسونه به یو ورځ دومره قوت پیدا کړي چې دوی بالاخره ختم کاندي. زه فکر کوم چې دوی باید سر د اوس نه همدا چې زر ورځې پوره شو دوی باید یو تصمیم نیولی وی، دوی ته به یو ټکان ورکړی وی، دوی یو وار کښېني، فکر وکړي چې بالاخره مونږ دغه هېواد کوم لوري ته وړو. ته باور وکړه چې هغه جنکۍ چې اوس هم سره له دې چې د درې کاله کېږي د تعلیم نه پاتې دي، دومره په کورونو کې کتابونه وایي، هڅې کوي آنلاین ترلاسه چې یار امکان نه، حتی کورسونه یې خانګي جوړ کړي دي چې دوی په نیم ژوند شمو ته د زړه وینې ورکوي او غواړي چې ذهنونو ته دغه تاریخانو ته ترڼا خپره کړي. د دوی دغه احساس ته زه دومره ځورېږم چې ولې ولې دغه حاکمان یوارې ټکان نه خوري، ولې د دې حالت نه لاس سر کېږي نه. دا چې دغه حالت دوام کوي دا سل سوالونه راپورته کوي. دا خلک په دې یو ورځ اوس هم غواړي چې آوازونه پورته کړي چې دلیل یې څه دی، دوی هیڅ توجیه نه لري، دوی لاجوابه دي. دا ډېر دا حالت ځورونکی دی افغانانو دپاره، لکه دا چې ټول مونږ برنته نیول شوي یو، همدلته اسیر یو او مونږ هیڅ کولای نه شو، او په دونه کړاوونو په دونه سختیو کې د تعلیم هیله هر یو سره ده، سره له دې چې اقتصاد صفر دی، اما غواړي چې اولاد تعلیم وکړي چې دغه حالات ورباندې رانه شي لکه اوس چې دی.
بله، ډېره مننه آغلی امیل، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوس هم د آغلی سیلاب ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې د طالبانو د مشرتابه د لوی اختر په پیغام کې د نورو خبرو تر څنګ دا هم راغلی دی چې د دوی د حکومت مسؤلین باید داسې کار ونه کړي چې د خلکو او د دوی د نظام ترمنځ فاصله رامنځته سي. ستاسو څخه په دې اړه باندې نظر غواړم چې آیا د طالبانو مشر په دې نه دی خبر چې د افغانانو غوښتنه دغه ده چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانستل سي، او د همدې خبرې په خاطر باندې د دوی د حکومت او د افغانانو ترمنځ فاصله رامنځته سوې ده؟ آیا فکر کوي چې دغه کار سوی دی کنه، او آیا فکر کوي چې د طالبانو مشر په دغه نه دی خبر؟
ډیره مهمه خبر ته تاسو اشاره وکړه او زه ډیره متاسفم چې 50 فرمان کم زیات کله چې دا د رهبریت د طالبانو له آدرس نه صادر شوی ده. په دې کې ټول هغه موارد چې هغه د ښځو پورې ارتباط لري او ګورې د هر نظام د ثبات لپاره، د هر نظام د بقا لپاره، د هر نظام د ښهوالي لپاره، د هر نظام د پرمختګ لپاره د ولس ملاتړ الزامي شرط ګڼل کیږي. که هغه په مستقیم شکل وي او یا هم هغه په غیر مستقیم شکل باندې، یعنی دا یو اصل د په ټوله دنیا کې، په ټوله نړۍ کې که تاسو اسلامي تمدنونه هم وګورئ، په هغه کې هم تهداب هماغه د خلکو ملاتړ دته بلاخره هغه نظامونه ډېر پرمختلل شوي دي. متاسفانه او بدبختانه ته آهسته آهسته وطن خو یعنی فاصله خو رامنځته شوي ده، اما آهسته آهسته دا فاصله بدبختانه ته ډېریږي. یعنی د امیرالمؤمنین د خپل چارواکو نه دا غوښتي دي. دا ډیره ښه خبره ده، خو دې کې ډیره مهمه مسله دا ده چې تاسو ګورئ په هرې کورنۍ کې که هغه 15 نفر یعنی یو حداقل کورنۍ د افغانستان تاسو مد نظر ونیسئ، دوه نفره یا درې نفره حتما دغه کورنۍ نجونې تشکیلوي، حتما. یعنی په افغانستان کې د کورنۍ روانم د څه دکنه مونږ او تاسو شاهدان یو، او دغه هر مسؤل د فامیل هم دې ته آماده ناست او دې ته غوږ سترګي دي چې بالاخره رهبر بعد په هر پیام کې یا په هر فرمان چې دوی صادروي د دوی د انجنونو او د دوی د میرمنو په حساب کې به دوی بیا کوم تصمیم نیسي، او آیا دوی به راضی شي په دغه تصمیم باندې سنول سوی یا نه. د دې په تاسف سره دا وایم چې 2.5 میلیونه انجونې همدا اوس بې سرنوشته پاتې دي. تاسو مخکې ډېرې یو ښې خبرې ته اشاره وکړه، د اوریدونکي یو سوال کړی و د تبابت بخش کې، دا ډېره لویه بدبختي ده په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه. تاسو طبي صحي سکتور وګورئ، طبي بخشونه وګورئ، دا ورځ په ورځ د اضمحلال طرف ته روان دي متاسفانه. څوک په دې خاطر باندې چې په خپل لور باندې هغه زه شاهد یم، ما په تحصیلي نهادو کې کار کړی، زه شاهد یم د څه مسیدي نیوي چې د هغوی ورونه، د هغوی پلرونه، د هغوی هغه سرپرست فامیل یا ګیلکار و یا مزدورکار و، اما په همغه اقتصاد باندې په خپل میرمنې وا خورې وا حتی کې چې وه په هغوی باندې د تب رشته وویلی، په دې امید چې هغه به د افغانستان ته خدمت وکړي او بالاخره به خپله به هم د اقتصادي نظام په پښو باندې ودرېږي. اما دا اوس په زرهاوو انجونې او د طب له رشتې نه فارغه شوي دي، اما دوی د اګزیټ امتحان ته منتظره پاتې دي. نو دا امرسانی به کل امرسانی دی، او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا فاصله نه ایجادوي؟ آیا دا د افغانستان مهاجرتونه ډیروي نه؟ د افغانستان خلک په اخره دي ته مجبور کیږي چې دوی د هیواد نه بهر ووزي، هم د اقتصادي لنګانه هم روحاً ذهناً په دوی باندې ډیر بد تاثیر کوي. زه خپل کله چې کوم فرمان صادر کیږي زه منتظر وم چې اوس د انجونو د تحصیل، د انجونو د تعلیم، د انجونو د کار مسله، د انجونو د سیاست مسله، د انجونو غونډه په نورو بخشونو کې، آیا دوی په دې فرمان کې داسې کوم نقطې ته اشاره شوی یا نه؟ اما متاسفانه زه بېرته ناهیلي کېږم، او دغه ناهیلي توب بالاخره آهسته آهسته فاصله هم ډیروي متاسفانه او بدبختانه، او دا د نظام د ثبات لپاره هم ډیره ګټوره نه ده. او په دې تاسو سره زه باید دا ووایم چې آیسته آیسته خلک دې ته واداره کیږي چې بالاخره هغه جایدادونه چې دلته لري هغه به خرڅوي، او د خپلو اولادونو د تعلیم او د تحصیل لپاره به دوی د هیوادونو نه بهري. ما په خپلو زمونږ دوستان دي، هغوی فقط په همدې خاطر باندې چې د شپږم ټولګي نه پورته د هغې اولادانو ته اجازه نشته چې دلته درس ووایي، هغوی خپل کور ګیراو کړی دی او تللي دي یو بل هیواد ته. په هغې هیواد کې هم متاسفانه چې افغانستان خلک د افغانستان ملت یو بې سرپرسته ملت ده، په هغې هیواد کې هم څوک پوښتنه نه کوي، او هغه چلن ورسره کیږي چې د مور د میرې بل مهاجر ته ښه امکانات ته، افغان مهاجر ته دومره امکانات نشته. اما برسیره پر دې ټولو مسایلو هغه آیندې ته امیدواره ده، هغه وایي چې یعنی د ما د اولاد آینده، او دا ډیر د تاسف ځای د څه د خبره مطرح کوم.
شه ډیر مننه اغلی سیلاب زبا بیرته تاسو ته راسم. اغلی داودزی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې د په دې اړه باندې خو ټول خبرې کوو چې د تعلیم ګټې څه دي او څومره دا د افغانستان اقتصاد ته مهمه ده او دا څومره د کورنیو اقتصاد ته مهمه ده او دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره څومره مهمه خبره ده چې نجونې او الکان ټول ګډ باید زده کړې وکړي او په ساینسي علومو باندې هم سنبال سي. خو کنجونی همداسې دوام وکړي چې شونځي ته ولاړ نه سي. د دغه پر ضررونو باندې که تاسو یو څو خبرې وکړي چې دغه کوم خطرونه رامنځته کوي، د دې په شمول باندې چې نجونې به د پټولنه کې محدود سي، د دوی ژوند به کېداسې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ سي، او یو شمېر نور موارد چې ستاسو په نظر کې کېداسې چې اوسي دا ډول.
بله سوال زما متوجه
بله و اغلی داودزی تاسو ته کزما ژغ درځم پښتنه دغه و چې که تاسو د تعلیم پر بله و مخسته پښتنه مو واخسته
او ما مطلب واخسته
مهرباني
څنګه چې مخکې زمونږ ورور هم اشاره وکړه، البته د یو د طبابت برخه و خودنه، اما چیرې مونږ دا وایو چې چیرې ښځه په یو ټولنه کې تعلیم ونه کړي نو یوازې طبابت برخه نه چې ټول برخه به د یو مملکت نیمګړي. که چیرې مونږ راشو نظام ته په ټولو اړخو کې په همدغه شکل باندې هیڅ مملکت د جرایمو او جنایي پیښو نه اړین نه دی، نو که چیرې بیا افغاني ټولنه نظر په هغه فرهنګ چې افغانان لري چیرې یو مشکل رامنځته کیږي، آیا یو افغانه کورنۍ چې هلته په کور کې ښځې یوازې دې ته اجازه ورکوي چې یو نارینه راشي او د هغوی کور ته لاشي کې یا د هغوی نه څېړنې وکړي؟ هېڅکله نه. نو په همدغه شکل باندې هر اړخ کې مونږ مطالعه کړو، مونږ د ښځو تعلیم او تحصیل ته ضرورت لرو. د بل طرفه څرنګه چې ما په شروع کې هم ویله، اساس او تهداف د یوې کورنۍ مور جوړوي. که چېرې مور لوستې وي نو تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه ټوله کورنۍ په قد کې یو لوستې کورنۍ یو تحصیل کرده او یو پوهه کورنۍ ده، ځکه اولین معلم د یوې کورنۍ د یو طفل مور ده. او که چیرې یو مور نالوستې وي، هغه د تعلیم د نعمت نه بې برخې، نو هغه به خپل اولاد ته څه ور زده کړي؟ طبیعي ده چې د هغې مور چې هغه لوستې ده د هغې تفاوت د تربیې د اولاد او د هغې مور چې هغه نالوستې ده ډېر زیات تفاوت لري. مونږ دا په ټولنه کې په ډېر وضاحت سره مطالعه کولی شو. نو که څرنګه چې ما مخکې هم یادوري وکړه چې نه یوازې دا چې دغه وضعیت د نجونو پر مخ د مکتبو دروازې تړلي، د نارینهو د کیفیت کچه هم ډېره ټیټه راغلې. په دې اساس باندې چې مونږ په افغانستان کې داسې وکړو تقریبا 70% د افغانستان معرف ښځینهو تشکیل کړو، اما نن ورځ چې کمترین فیصدي د دغه ښځینهو اجازه د دې لري چې لاړ شي چې هغه هم یوازې معلمین دي. او د معلمینو په برخه کې هم باید ووایم چې په ټوله نړۍ کې ښهترین امکانات او د لوړو تحصیلاتو کسان معلمۍ ته ځي، او هغه حد اقل د هغوی اصول صنفي باید دکترا او ماستري ولري. اما متاسفانه دغه شی په افغانستان کې نه مراتېږي. د اقتصاد خپله ډېره مستقیمه اغیزه په وضعیت د شاګرد او په وضعیت روحیه د معلم شاګرد تاثیر لري. نن ورځ مونږ د کومو مشکلاتو سره چې مخامخ یاستو، اول خو دا چې په مجموع کې د معلمینو ته زمینه ډېره زیاته تنګه شوې ده. په خوا د هغې کې دغه وضعیت چې د دوی معاشونه لا هم پسې کمیږي، دا ټول هغه ناخوال دي چې د نجونو په مخ او دروازې د مکتب تړل شوي دي، اما د نارینهو د کیفیت د تحصیل د کیفیت کچه هم د هر ورځې په تېرېدو باندې مخ په ټیټېدو ده. او دا ډېر یو هغه ناورین ورته ویلی شو چې په ډېرو کلو کې به مونږ ونه شو کړی دا به جبران کړو، او دلته به مشکلات سره کورنۍ او ټولنه مخامخ وي. نو په همدې اساس باندې زمونږ ډېر زیات تاکید په دې دی چې ښځو ته البته په مجموع کې او ناس طبقې ته د تعلیم تحصیل او د کار زمینه مساعده شي.
ځکه په تېرو شلو کالو کې زموږ خوندو ډېره وړتیا پیدا کړې وه، ډېره مسلکي کسان مونږ درلوده. نو که د دوی نه مثبته استفاده ونه شي نو مملکت به د ډېرو ناخوالو او خورا مشکلاتو سره مخامخ شي.
ډېره مننه آغلې داودزی. اوس هم ځینې اورېدونکي را سره دي، هغوی به راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته مننه ده ټول خوګوري دونکو ته.
وعلیکم سلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، د کوم ځای مو زنګ راوالی دی؟
مننه ملالی خور مبارز جانان پرانه.
بله مبارز جانان صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوالی دی. د نن ورځې د موضوع په اړه که تاسو کوم نظر لري یا پوښتنه مهرباني وکړئ.
مننه ملالی خور، زه به دا وایم دا خو نه هېرېدم کې دا وختونه دی ولې ته موږ وایو هر ورځ یو واستنګ دا د غو پاړه پیدا کیږي یا په سیم کې ډاکټر یې نشته یا دغه نشته. نو دا چې هر څومره کلونه تیر شي دا نه هېرېږي نه به کیږي ولې که موږ وګورو په هر سیم کې ورځ نه یو پیښه پیدا کیږي یا د ډاکټر یې ښځینه ډاکټر ستونزې یا د یو بلې پیښې ستونزې د ښځینه. نو دا ستونزه خو نه هېرېږي. موږ بار بار غوښتنې کړې چې دا ستونزې د هوار طالبان حکومت ته بار بار غوښتنې کړې. نو خدا څنګه نه ورته دی د حجاب مسله ده باور ته مو دې ته حجاب چې اوس موږ یو خجله دغه خجله دا نه ده ډاکټر خدا هم د حجاب مسله دی. یعنی ځان یو حجاب باید د حجاب مراد که اوس په افغانستان کې دغه وایي خجله ډاکټران ډېر اوس په هغه خجله به خجله دغه ته تلی خدا هم حجاب مراد کړی. نو اوس موږ نادنه ډاکټر ته دی خدا هم د حجابي دغه او دې ته هم پاملرنه هم جوړ نه کړي. نو موږ ولا دې ټایګان اندرستاني
بلې. ډېره مننه مبارز جانان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوهئ او ستاسو نظر مو واخیستئ. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، هغوی به هم راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور، څنګه په خیریا؟
وعلیکم السلام، ډیره مننه. تاسو هم مختدی وکړئ چې شایست که غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ راوالی دی.
مننه، محمد اشرف هم د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ څخه ټلیفون پکره شم.
محمد اشرف صاحب مننه، تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې کوم نظر لرئ که په پښتنه مهرباني وکړئ.
مننه، یو نظر بل سره شریک کو چې راسه مزار ته خورجان یو غوښتنه بیا هم سلرو چې خورجان یو دغه سیستم چې برابر سي ځکه چې اوس د مخکنی اورېدونکو باندې تا غږ وکړي ځکه چې مال ته پر ما باندې غږ کوي چې دا نوم او سیستم برابر سي خورجان ځکه چې دا ډېر اسانتیا ده نه. او بل یو خبره بل ستا خورجان څه کور ودان چې موږ ته زنګ وي یا مننه موږ غږ ترې چاپرې پورته کوي خو دلته کله کله داسې یو سیستم ستاسو د خوا وي چې موږ تاسو شمېره پرېږدو خورجانې په بار بار ستاسو د خوا څخه دا ټلیفون وکې سوی چې هغه لکه دغه اتل صاحب ما ته ویل ډېری اورېدونکو چې ستاسو د خوا څخه ټلیفون وکې سي کله کله د ټلیفون د کار مشکل وي دلته خورجانې. نو دغه سیستم چې برابر سي نو دا به ډېره ښه خبره وي.
مننه محمد اشرف صاحب. بلې، دغه به حل کړو. زموږ همکاران په دغه باندې پوه دي چې ستاسو ټلیفون پورته نه کړي ځکه چې پر خلکو باندې مصرف راځي او هغه موږ نه غواړو چې مصرف پر راسي. نو مهرباني وکړئ.
مننه وا یو جان مننه. هغه خو موږ تاسو ډېر خوشحاله یو خورجانې او دا خوندو مېلمنو ته هم ډېر ډېر سلامونه وایم. غوښتنه مې هم د هغه د لکه نور اورېدونکو چې وویله مکتب خو خورجانې د افغانستان دپاره ډېر ګټمن کار دی سواد او هغه که نارینه که ښځینه وي ځکه چې دلته د سواد کچه تر ډېرو ځایو کمه ده ځکه چې یو سواددار سړی خورجانې دا چې دی لکه په اصطلاح یا نابینا یا بینا سړی خورجانې داسې ځایونه شته دلته دا زموږ د کندهار په ښار کې چې لوحې دي بعضې وړونه یې نشي ویلی دا د ټلیفون میسجونه دي په بل باندې وایو. نو موږ وایو چې دغه د مکتب زمینه برابره سي د حکومت سمې مقصد دغه غوښتنه ده چې دا زموږ د خوندو د وړونو د ماشومانو دپاره یو مکتب برابر سي
سلامت وسی محمد اشرف صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووه او خپل نظر مو را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس روانه ده. اوریدونکو ډیره مننه د خپلو میلمنو څخه کوم چې دوی له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اغلی اوژی امیل، اغلی مستوره سیلاب او اغلی فروزان داودزی. د اوریدونکو څخه هم مننه چې په دې خبرونه کې تاسو موږ ته زنګونه راووهل او خپل غوښتنې پښتني او نظرونه مو مطرح کړل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.